کابل کې د ماپښین 2 بجې سه. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه یو ساعت مایکروفون ستاسو خبرونې ته ځانګړی شوی دی چې په دې کې به لکه چې تاسو ته معلومه ده نن د دیابت یا شکر نړیواله ورځ ده. نو په دې خبرونه کې پر همدې موضوع باندې چې د دې ناروغي عوامل څه دي او د ناروغي څخه د وتلو لارې چارې څه دي، تاسو هم کولای شئ چې خپل نظرونه شریک کړئ. وروسته به دا خبرونه زما همکار عصمت سروان درته وړاندې کړي، خو تر هغه د مخه به زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړم. د افغانستان د دفاع کورنۍ چارو وزیران ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د ملي امنیت ریاست د طالبانو او داعش وسلوالو د اتو غړو د نیول کېدو خبر ورکوي، او 40 تنه افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنه راڅوي نن سهار بیرته کابل ته ورسېدل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع کورنۍ چارو وزیران ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې پراخ پوځي عملیات پیل او د تیر ورځو سخته جګړې به مهار کړي. طارق شاه بهرامي وایي احمد برمک او د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکسی نن ولسي جرګې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه د استجواب لپاره ورغوښتي وو، خو د ملي امنیت رئیس غونډې ته نه و ورغلی. دغه امنیتي چارواکو دا رد کړی چې ګواکې په مالستان کې جګړه قومي بڼه لري. دوی وایي وسلوال مخالفین د جګړو په ترڅ کې د قومونو ترمنځ د نفاق چولو هڅې هم کوي. د سرګندونې داس محل سوي چې د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال محمد شریف یفتلی په مشرۍ یو پلاوی په غزنی کې د امنیتي وضعیت وارزوي. د غزنی ولایت امنیتي وضعیت په دا وروستیو ورځو کې له سخت ګواښ سره مخامخ دی. زیاتې سیمې د وسلوالو لاس ته لوېدلې دي او په ځینو نورو سیمو کې د طالبانو لپاره بریدونه روان دي. د ملي امنیت ریاست د طالبانو او داعش وسلوالو د اتو غړو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ریاست په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه کسان د کابل په مربوطاتو کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې ونیول سول. اعلامیه زیاتوي دغو کسانو پر ملکي او پوځي اهدافو د تروریستي بریدونو نیت درلود، خو هدف ته تر رسیدو دمخه ونیول سول. د اعلامیه له مخې په نیول سویو کې 3 تنه د داعش غړي د ترکیې، تاجکستان او پاکستان اتباع دي. له دوی سره وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. د میدان وردګ ولایت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په سیدآباد ولسوالۍ کې تیره شپه د وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه یې په شا تمبولې دي. د میدان وردګ د والي ویان عبدالرحمن منګل نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو دغه بریدونه په سیمه کې د ملي اردو پر میشتو امنیتي پوستو کړي چې پر مهال یې شپږ د ملي اردو سرتیر وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. نوموړی وایي د یادو بریدونو پر مهال وسلوالو طالبانو ته درنه ملګروبله وښتي، خو وایي چې په اړه یې کره معلومات نسته. د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړي وایي که حکومت کمال خان بند امنیت په اړه همداسې بې تفاوت پاتې سي، دغه بند پر وړاندې به د ایران او پاکستان لخوا حملې زیاتې سي. د مشرانو جرګې غړی محمد نادر بلوچ وایي په دې وروستیو کې د ایران له لوري د کمال خان بند پر وړاندې نظامي تحرکات زیات سوي دي. د هغه په وینا دوی شپې وړاندې چې کومو وسلوالو مخالفینو پر دغه بند حمله وکړه، هغه له حملې وروسته د ایران په لوري تښتېدلې دي. کمال خان بند په نیمروز ولایت کې دی. څلوېشتنه افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رد سوې نن سهار بیرته کابل ته ورسېدل. د 2014 میلادي کال راهیسې د بیرته ستانه سوي افغان پناه غوښتونکو 13مه دوره ده چې په المان کې نه دي منل سوي او افغانستان ته انتقال سوي دي. منتقدین د المان د دې اقدام په اړه غبرګون ښيي او د افغانستان امنیتي وضعیت دومره ډاډمن نه بولي چې دغه کسان بیرته ورانتقال سي. زموږ غلازه د راډیو لري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دې غوښتنه کړې چې د وخت په تیریدو دی یو اروپایي اردو رامنځته سي. هغې په دې خبرې سره د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون غوښتنه منعکس کړه. ماکرون هم غوښتي وو چې له ګواښونو سره د مقابلې په هدف باید یو پیاوړی اروپایي پوځ جوړ سي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په ستراتسبورګ ښار کې د اروپا په پارلمان کې غږېدله او ټینګار یې وکړ چې یوه ګډه اروپایي اردو به نړیوالو ته وپوهوي چې نور هیڅکله د اروپایي هیوادونو ترمنځ جنګ نه کیږي. مرکل ویلي په دې سره به د ناټو له پوځونو سره جوړه اروپایي پوځ جوړ سي او هدف یې له خپلې ټولنې دفاع ده. د اروپایي پوځ د جوړولو پر سر د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون خبرو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوسه کړی وو او له اروپایي غوښتي وو چې په ناټو تړون کې د خپله ونډه او ژمنې پر ځای کړي. د بخښنې نړیوال سازمان پر ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې ژر تر ژره د اهواز عرب توکمې اقلیت د هغو سلګونو غړو په اړه معلومات ورکړي چې په بند کې ساتل کېږي او ورسره د اړیکو نیولو امکانات نسته. دغه ډله چې مرکز یې په لندن کې دی، دا غوښتنه یې نن داسې مهال وکړه چې په تېرو څو ورځو کې په ایران کې د 22 کسانو د مخفي اعدام په اړه راپورونه خپاره شول. ایرانی چارواکو دغه راپورونه رد کړي دي. او د ایران د تیلو او نړیوال سوداګری د امریکا متحده ایالاتو له بندیزونو راوروسته ایرانیان اوس په عراق کې د حضور د پراخوالي په هڅه کې دي. په بغداد کې د ایرانی شرکتونو لپاره نړیوال نندارتونونه چې روانه نه ترسره کیږي یو مهم اقدام بلل کیږي چې د دغه هیواد د غالیو، خوراکي موادو او نورو وسایلو د صادرونکو پام ځان ته اړولی دی. په بغداد کې د ایران سفیر ایراج مسجدی ویلي چې ایران سږکال عراق ته خپل سوداګري ستوکي زیاتوي. دی وایي د امریکا بندیزونه به د تهران او بغداد پر اړیکو اغیز ونکړي. ایران او عراق دوه ګاونډي هیوادونه دي چې کلتوري او تاریخي اړیکې لري. د خبرونو پای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د میکروفون ستاسو خبرونه درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومنه. د خبرونه چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي یو ناروغي ته ځانګړې ده. نن د نومبر 14مه ل شکر یا قند او یا هم دیابت سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. د ناروغي درې نمونه لري. د نړیوالې روغتیا اداره وایي چې دیابت ورځ په نړۍ کې په ډېرې دوده. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په 1980 میلادي کال په درسته نړۍ کې 1.8 میلیون تنه په شکر یا قند ناروغي اختول. خو په 2014 میلادي کال په دیابت یا شکر د اخته کسانو شمیر 422 میلیون تنو ته رسیدلی و. د ځینو کسانو د نظر خلاف چې فکر کوي شکر یا دیابت د شتمنو ناروغي ده، د روغتیا نړیواله اداره وایي چې دیابت د منځنۍ او لږ عاید لرونکي طبقې په منځ کې مخ په زیاتېدو ده. تر پرمختللو هیوادو هم په وروسته پاتو او بېوزلو هیوادو کې دا ناروغي ډېره لیدل کیږي. دیابتس د رندوالي، د پښتورګو د فعالیت د درېدو، د زړه د حملو، مغزي سکتې او ګڼو نورو ناروغیو او مشکلاتو سبب کیږي. په 2014 میلادي کال د دیابتس ناروغي په وجه په نړۍ کې 2,200,000 انسانان مړه شوي وو. دا وی په نړۍ کې د دیابس په اړه لاندې خبرې را به شو. خپل هیواته په افغانستان کې د دیابتس ناروغي د نړیوال فدراسیون د څېړنو پر اساس چې په 2012 میلادي کال کې کړي، په همدغه کال 8,920 تنه په شکر اختول چې د هغو له منځه 0,903 تنه مړه شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مالی او اداري مرستیال ډاکټر ماموسی زیور وایي غیر صحي خواړه، د جسمي فعالیت کموالی، تر اندازې زیات چاغښت د دې ناروغۍ سبب کیږي. د خلکو ته سپارښتنه وکړه چې د ورځې لږ تر لږه 30 دقیقې سپورت وکړي، ډېر غوړ خوراکونه ونه کړي او له دخانیاتو ځان وساتي لکه له سیګریټو، نسوارو او دغه شیانو. په نورو نړۍ کې د ناروغیو د عواملو په اړه ډېرې خبرې کیږي چې له کبله د خلکو معلومات ډېریږي، خو ډېر افغانان طبي او روغتیایي معلومات له دې کبله نه لري چې له یوې خوا رسنۍ په دې اړه کم معلومات خپروي او له بلې خوا ډېر افغانان یې له اورېدو سره زیاته دلچسپي نه شي. نو هیله ده چې نن به دا خپرونه واورې ګوندې څه ناڅه له تاسو سره او ستاسو له دوستانو خپلوانو سره کومک وکړي. هغه سپارښتنې چې د عامې روغتیا وزارت کړي څو په دې ناروغۍ اخته نه شي، تاسو په خپل ځان څومره عملي کوئ؟ هیله ده چې په همدې اړه به نن په میکروفون ستاسو خپرونه کې خپل نظرونه څرګند کړي. د ټلیفون شمیرې د 0992235540 بل شمیره د 0982255 او د سکایپ لارې لمر سره تماس نیولی شي په دې ادرس radio.azadi. او همدارس د افغان بي سیمه تاسو ته شمیره هم مهیروي پر اس ام اس یا لن پیغام را واستوي. اوس اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي.
محترم څوک صبح سلامونه تاسو ته، د افغانستان عزتمن ورسته ومن بخوم فضل هادي وردګم نه باندې شک نه.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
څرمن صاحب خو دغه شاته چې په دغه مرض بم د مبتلا دي هغو ته د الله جل جلاله خونه اجل شپې غوړو خدای دې وکړي چې د دغو ناروغۍ نه د شکر د ناروغۍ نه هغه خلاص شي. نو زه به دا ووایم چې په دې وروستیو کې دغه ناروغي خپره شوې په لرو منطقو کې هم زیاته شوې ده. ځینې خلک دغو کسانو ډاکترانو ته چې زه پېژنم او د مو پوښتنه هغه دا ویته چې د دونه مریضۍ نه څنګه کولای شو چې دغه مریضۍ نه ځان خلاص کړو او دغه مریضي ورکه شي. هغه هر وخت موږ دغه ویلي وي چې زیاتره هغه کوم خواړه چې موږ ورته اوسه استفادت کوو یا خورو په هغو باندې کار نه کوو لکه ورزش یا نور کارونه، نو دغه مریضي زیاتره وخت د دغو نامباینده رسي. هر یوه ډاکتر نه چې مو څورمونسو پوښتنه کړې دغه ورته ویلي دي چې خوراک په باندې کوو بیا نو زیاتره کسان دي چې هغه آرام کارو نه کو که مثال د چوکۍ کار وي، نو دغه مریضي زیاتره په هغو کې خپري. نو که چېرته وي چې موږ ورته اوسه ښه خواړه وخورو په هغو باندې کار وکړو یا ورزش په باندې وکړو، نو دغه مریضي موږ ورته اوسه نشي لوندې کولی او دغه مریضي که موږ ورته اوسه نشي رتلی. زیاتره
ډاکترانو وردګ صاحب بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو مایکروفون ستاسو. خبری وکی صاحب
ولی ستا سره په تماس کې سروان ستا او ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
سلامت اوسئ حاجي صاحب توخی.
مننه. رښتیا هم چې نن د شکرې یا د کان یا د دیابت نړیواله ورځ ده، نو تاسو موضوع خاص کړې ده خو البته موږ داسې طبي معلومات نه لرو په دې کې یو باید یو ډاکتران خپل رول ولوبوي او تاسو ته ټلیفون وکړي اړیکه درسره ونیسي دې مریضۍ په هکله. محترم اورېدونکو او ټولو مریضانو او ټولو روغو خلکو ته د دې مرض په هکله معلومات ورکړي نو دا خواهش کوم. او البته رښتیا هم موږ خو یوازې یوازې په سارا کې یو، داسې پرمختللي سامانونه او شان هم نه لرو، خو موږ فقط داسې کولای شي چې موږ کار کوو یو فزیکي یو مزل کوو یا سپورت کوو یا یو کار کوو هغه په خپل سپورت بدل کېږي. نو دا رښتیا هم د ډېرو امراضو مخنیوی کوي، خاصتا لکه څرنګه چې ستا په خپلو څرګندونو کې وویل چې دا د دې مرضۍ په هکله هم انشاءالله مفید او مفید.
حاجي صاحب په دې تاسو چې ستاسو تر خبرو پرې
هم کوو ډېر غوښه نه خورو.
بله، ستاسو تر سیمې پورې خصوصا امداد جنوب لویدیځه حوزې خلک خصوصا لاندې ډېر خوري چې غوړ وي او په هیڅ چې دی حیواني غوړي بیا خصوصا ډېر زیات تاوان پېښوي. نه یوازې د شکر ناروغي رامنځته کوي، د زړه ناروغي رامنځته کوي، کېدای شي هغه خلک به سپورت هم کوي لکه څنګه چې تاسو ویل، یعنی جسمي کارونه کوي هغه په خپله لکه څنګه چې تاسو ویل سپورت دی، لیکن بیا په مقابل کې دغه ډول کارونه هم شته که څنګه؟
بلې، رښتیا هم زموږ په وطن کې خو لکه څنګه چې تا وویل په تا وخت کې لاندې و داسې نور کارونه هم خلک کوي، خو بیا هم زموږ ولایت لکه څرنګه چې تاسو معلوم ده هغه یو غریب ولایت ده، نو دلته موږ داسې کافي خواړه نه لرو چې هغه د شکرې په ناروغۍ سړی اخته کړي، خو بیا هم موږ خپل وسو کوشش کوو. خدای دې موږ ته توفیق راکړي چې له دې مرضۍ د خپل ځان په امن او ساتنه کې وساتو. نور نو د نورو اورېدونکو وخت نه رسوم.
سلامت اوسئ، ډېره مننه، خوشاله اوسئ حاجي صاحب توخی. کور ودان بل اورېدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
آقای ساروان و بر همه دوستا شنونده های محترم و همه سلام دارم.
سلامت و سرش زد.
زنده باشید. قبل از اینکه ما در مورد مرض شکر صحبت کنم، یک پرابلم دیگر رو میخواییم برای شما عرض بکنیم که راجعه به می برنامه هاست. دفعه قبل هم برای ما می پرابلم پیدا شده بود، با صحبت کردیم این پرابلم جور که مشکل سرکلاوی گپاس. ما نشرات لایف شما رو در اینترنت نداریم در لندن، اینا میاله من ندارم نشرات شما رو. خواستم که میره پیشنهاد کنم امیر یک دفعه دیگه مگر دفعه قبل هم این پرابلم بود، باز گفتم باز پس جور کردن.
سلامت اوسه حتما. بله
بله، و این کوشش کنید کمی حال برای ما جور کنید. اون دفعه یک دقیقه بود اون دفعه باز جور شد
سعید.
و خدا کنه جور شد. و مشکلش چون برنامه راجع به شکر است، یک نکته را میخوام عرض بکنم که وقت دوستان زیاد نگیرم که کل ما و شما شنیدیم که تکرار نشه. آقای ساروان یک نوع شکر هرسی هم هست نه؟
بله، ویل کیجه چه زین ناروغی هرسی دی.
امی شکر هم یک نمیشه دی هست دیگه. ایرسین هم میفهم که شکل علاجش چطور باشه، میرم در مورد شکل تشریح بسه دکتر یا دوستا.
بله
بقایه.
متاسفانه چی پدیخ پرامانه که میلمنه لرو کم دکتر، که کم دکتر غواره چی خبری او که نخوشحال بسو زن پیشنم.
بله،
چی شکر هم ارسی ده او کنه ده، لیکن دکتران پویجی بلا وردون که لرو زن معرفی که مهربانی کوئ لرادیو لریشه لطفا لرادیو لریشه یو خبری وکي.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
زاده رادیو پکون کو محترم مننه تا زده کوم سلامونه وړاندې کوم د ستره ملکات څخه ولا تقابل وصاله څخه محترم ډاکټر صاحب نن مخترا را
ډاکټر
ستې دا سکیږي به زنه وختونه کې بلا شو د ګوتو څو کې د خو د ګوتو څو لکه به حصه ونی شي دا خو د شکر پورې کوم تعلق نه لري.
موږ خو لکه څنګه چې مې مخکې ویل ډاکټر نه لرو کوم میلمه، غواړو چې صرف تاسې په خپل تجربې له موږ سره شریکې کړئ. که کوم ډاکټر ټلیفون وکړو نو کېدای شي ځواب درکړي، لیکن یو شی چې ما اورېدلی دی شکر د ناروغۍ کله چې دا ناروغي پرمختللی شي نو بیا د پښې له بټې ګوټې نه نه غټې ګوتې نه شروع کوي، دا ګوته بې حصه کېږي او فلج کېږي او بیا ډاکټران مجبوریږي چې قطع یې کړي. د ډېرو خلکو به هم لیدلی وي چې پښې سلامتي ورته قطع کړي دي د شکر دی ناروغی لاسه، دا ډیره خطرناک ناروغی ده په عین حال کې. پر حال ډیره مننه.
د شکر د ناروغی په کنټرول کې زمنګ په خپل ان باندې خو زه اغلب ګومان دا کوم کوم خلک چې فزیکی فعالیتونه زیات کوي فرض کو دي قانون دي په زمکه کې وي یا د پدل باندې کوي یا د چیلر باندې یا د چورونو کې تیږي وړي راوړي کار کوي، د دې پر کوم په داس خلکو کې د شکر ناروغی په ډیر کم
باندې
یا نه پر مدرب سره پیدا کیږي. یو کسانان چې پر کوم شکر یا دا د فکر وکړو چې دا د شکر ناروغي کومه ورته چې دا پر مختلفو خلکو ناروغي ده خو هم دا د حقیقت څخه لري نه شي، یعنی چې اقتصادي لحاظ تر کړه وشي د غریب او طبقو خلکو کې ان شاء الله دومره زیات نه
پیدا. نه دا سم نه دی،
دا
د نړیوالې روغتیا اداره وایي چې همداسې هم نه ده. مول په غریب سیمو کې هم داسې، مثلا یو څوک ته یو غریب دکان لري خو نه خو زیارت نه کوي، دا هم په نظر که ونیسی. او بل خبر داره چې یو څوک چې صحی خواړه نه کوي، مثلا خراب غوړی استعمالوي، خراب خوراکونه استعمالوي، په دې بوري کې هم یا خوګو کې هم داسې خواګشته چې ځینی ډیر د شکر ناروغي ته ضرر لري. نو څوک چې پیسې لري هغه بیا اصل شیان اخلي، څوک چې پیسې نه لري هغه بیا کم اصل شیان اخلي. که څنګه
سروان صاحب داسې خبر وکړمه چې لکه اوس فرض کوه د شیرینۍ په ځای باندې د خوږو د خوږو په ځای باندې یو څوک سکرین استعمالوي په داسې چې زیات اندازه باندې د سرطان سبب شي، بیا که فرض کوه د شکر نه پر ځان بچي او په سرطان اخته شي بیا بس کوي.
بله وګوره، تاسې د خوږو ته اشاره وکړه چې دا په ډېرو شیانو کې خصوصا په درملو کې هم استعمالیږي او دا ډیر تاوان لري. ډیر زیات مننه چې ټلیفون مو کو. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو سلامت اوسه، مهرباني کوي.
دا شکرې د ناروغۍ په اړه باندې زه دا یو نظر لرم چې زموږ وروستی خلک لکه لاسي غوړي او د لاندې په اصطلاح د لاندې کېږي د لاندې سپینې غوښې د روغ سره زما په نظر سره ډېره پیدا کېږي.
بله او د دې روغتیا نړیواله اداره هم همدا خبره کوي چې خراب غوړه ډېر تاوان پېښوي. تاسو دا وایئ چې ستاسو په سیمه کې دا ناروغي څومره ده؟ ستاسو په دوستانو خپلوانو اشنایانو کې دا ناروغي شته که نه؟
زموږ په خودي زموږ په کلي کې تقریبا درې نفره د دې ناروغۍ د لاسه ژوند د لاسه ورکړ او څلور پنځه کسه نور هم په اخته دي چې په یوه طریقه یې علاج نه کېږي. او دوی په پته سپین ږیري خلک دي په پته کشنانو ته پیسې ورکوي، د کور غټانو مثال خواږه شیان ځینې بند کړي دي، دوی په پټه را وړي، خو دی دا یو داسې ناروغۍ ده.
بله او تصادفا بیا د دغو خلکو خوږو ته لا ډېر زړه کېږي متاسفانه. ډېره مننه چې
کوشش کړی د دې ژشانو خوري یا غواړ مننه.
خوشاله اوسه، سلامت اوسه. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مله مخلص ایمن ولا تخبركم.
مهرباني کوي صاحب.
شکر په دا باندې څه څه خبرونه یاوه.
بله صاحب، دا ناروغي ستاسو په سیمه کې شته او که نشته؟ څوک دوستان مو په اخته دي او که نه دي؟
دا خو د دغه کسب هېواد کښې دا ناروغي ډېره ده، او دا ناروغي یوازې د خوړې ته نه پیدا کېږي، هر هغه شی چې تر نارمل حد زیات واوري دا ناروغي رامنځته کېږي. دا یوازې د خوږې دغه نه ده چې دوی وایي دا ځینې خلک اوس تلیفون در پکې وایي دا زیات خوږه خوري، خوږه هر شی چې تر نارمل نه
حتمي نه ده، دا حتمي نه ده.
انسان بدن انسان به اړتیا لري، که چېرې څوک ګلوکوز ونه خوري هغه ژوند نه شي کولی. ګلوکوز انسان لکه موږ چې خواړه خورو انسان بدن دغسې ګلوکوز ته
اړتیا لري.
دغه ولو دا ګوته کاتېږي، دا د دې وخت هغه وخت نه کاتېږي چې دا سړی په دې شکر اخته شوی دی. هغه وخت د خپلې شکرې ناروغ چې ده کار ځای کې خوشي هغه تپ نه جوړېږي، هغه په سختۍ سره جوړېږي، وخت تېرېدو سره هغه تورېږي او بیا ډاکتران مجبوره کېږي چې دا دغه ورکات کړي،
د تاسو ول چې ګلوکوز واقعا انسان لپاره حیاتي ضرورت دی، لیکن کله چې څوک بیا په شکر اخته شي غته بیا وایي چې ته باید حد الوسه کم ګلوکوز وخورې، ځکه چې دا مرض نور هم پراخوي او زیاتوي، مشکلې ورزیاتوي. یو شمېر اورېدونکو د افغان بیسیم د تصواتله شمېرې له لارې پیغامونه رستولي دي، خو خیر دا به لږ وروسته درته ولولم. یو اورېدونکی د ټلیفون له لارې، مهرباني.
بله سلام علیکم فرواز استاد، سلام اوردی، سلام احمد قاسم زواک دریم له اساسه پړی کې
مهرباني. زواک صاحب
ګرم نن کوم وکنه له شکل ناروغي خطرناک نه ده، د افغانستان کې ډیر شمیر خلک ته ناروغي اختصاصي وي او هر کال له سپور باندې خلک وشل شي وي دا ناروغي د خوښ شي وي. یو مهم مسله دا چې د افغانان خپل خوړو ته پام نه کوي، چې تاسو وګورئ چې دوی سینه غوښه استعمال ډیر دی او د بورو استعمال ډیر دی، او هغه چې شکر ته ډېر ضرر رسوي دوی هغه ډېر خوري. خو دوی افغانستان خلک یو شی چې دوی هغه کرواته مطرم د سبوز نه خوري، هېڅ استفاده نه کوي. یعنی سبا هغه څه دي چې سبا هغه څه دي چې که یو انسان یې وخوري هغه د شکرې او د سرطان په ناروغۍ نه اخته کېږي، ځکه چې د سابه چې دي د شکرې په ناروغۍ په مقابل کې ډېر مقاومت کولی شي. یعنې سابه ډېر یو انسان ته ګټه کوي، خو متاسفانه چې افغانان هېڅ وخت سابه څخه ګټه نه اخلي، هم سابه داسې چې دي دوی اکثره په شکرې ناروغۍ اخته کېږي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه له نظر مو. بل اورېدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. نه، د دوی ټلیفون قطع شو، اوس موقع پیدا شو چې د یو شمېر اورېدونکو پیغامونه ولولم چې د افغان بیسیم د 1943 شمېرې له لارې راستولي دي. سمیع الله ناصري د اروزګان له ولایته لیکي، وایي د شکر د ناروغۍ څه شی آیا کوم خوراکونه لامل ګرځي؟ البته مخکې ما اشاره وکړه چې ځینې خوراکونه لکه غوړ خوراکونه د دې ناروغۍ سبب کیږي. دا چې څوک سپورت نه کوي دا هم سبب دی، او ګڼ نور عوامل هم لري. موږ به کوشش وکړو چې په یوه خبرونه کې یو ډاکټر میلمه کړو چې هغوی په دې اړه درته دقیق معلومات درکړي. وایي ما اجازه مه ورکوئ چې ډېر چاغ شي، چاغښتم د دې ناروغۍ سبب کیږي. بل اوریدونکی لیکلی دی چې وای زه په شکر ناروغي اخته یم، او اوبه د اوبو استعمال فایده کوي که نه کوي؟ ما دومره اوریدلی چې څوک چې په شکر اخته وي اوبه ډېرې څښي، او فکر نه کوم چې تاوان به کړي. زه څه نشم ویلی، باید یو ډاکټر تاسو ته ځواب ووایي. د هلمند له ګرمسیر څخه خیال محمد خیاط لیکي، وای خواږه باید کم وخورو که ډېر وخورو؟ معلوم ما خبر ده چې څوک چې په دې ناروغۍ اخته وي هغه باید له ګلوکوز لرونکو خوړو چې خواشه په سر کې دي ځان وساتي. بل اوریدونکی دین محمد احمدی له کندهار لیکي، وایي زما پوښتنه دا ده چې د شکر د ناروغۍ علایم څه دي؟ بیا مو هم درته وایم چې په دې خپرونه کې کوم ډاکټر میلمه نه لرو، صرف ستاسې خبرې موږ غواړو چې واورو. علائم ځینو اوریدونکو ورته اشاره وکړه چې کوم کوم علائم دي. څوک چې چیشته خوږو ته ډېر زړه کیږي کېدای شي دا هم یوه علامه وي. همداراز شفیع جان زدران له نادر شاکور ولسوالۍ څخه لیکي، وایي شکر ناروغي د غوی د غوښې له زیات خوراک نه پیدا کیږي. زه په دې اړه څه نشم ویلی، د دوی خبره ده. بل اوریدونکی چې هدایت الله هدایت نمیشی، وای د شکر مرض ساری ده او که غیر ساری ده؟ زما د معلوماتو په اساس خو ساری نه ده، له یو کس نه بل کس ته لکه نری رنځ سرایت نه کوي. همت له بکوال لیکي، وایي د شکرې ناروغي پرهیز څه شی دی او پخپل شکر ناروغي څه ده؟ د شکر ناروغي د پرهیز لپاره خو ما دومره اوریدلی دي چې وایي باید څوک ډیر خواږه ونه خوري، ګلوکوز نه ځان وساتي. یو شمېر کسان چې ما لیدلی دي چې شکر ناروغي درلوده، نو هغوی به د وچه ډوډۍ هم دومره پوره سوځوله، ځکه چې وایي ګلوکوز یې کم شي. چې څومره ګلوکوز کم خوري هغومره د دوی دا مرض د مرض شدت کمیږي، خو البته یو مخ ښه کیږي نه. نثار احمد لیکلی دي چې متاسفانه چې د دوی په خط نه پوهېږم چې څه لیکلي دي، له دې به تېر شم. سمیولا ناصري له اروزګانه لیکلي دي چې د شکرې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوم خوراکونه باید څوک وکړي؟ ما خو همدا اورېدلی دي چې باید هغه خوراک چې ګلوکوز پکې کم وي. اوس په ورشو بیا اورېدونکو ته د افغان بي سیم د 1923 شمېرې له لارې بیا هم پیغامونه راستولی شئ، خو د 0909-203-1540 او 0908-225-55 شمېرې له لارې ټلیفون راوکړئ. مهرباني. لا راډیو لري شی خبري وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو کله راډیو لري نشي موږ مجبور چې تاسو ټلیفون قطع کو. خبري وکي.
سلامونه دې ستاسو د مخه په ویل نه شو.
انا نه سلامات اوسه. دا خو به قطع کو ځکه چې دوی د راډیو ژغ لا هم راځي. بل اوریدونکو ته نوبت ورکو، خبري وکي.
السلام علیکم. بیا زوی راډیو اوریدونکو ته کارکونکو ته سپین منګل سلامونه وړاندې کوم. د لپاره په کار خیم دی ولایت پښتونا.
مهرباني کوئ سپین منګل صاحب.
نو زه پښتون لارم قربان شم پروان صاحب. یو دوست وګار ته وې او چې اخه د راډیو سره ډیر معلوماتونه او خلې د ایمو په ایسا کې لګه پښتون تر وکا دای لګه څه دي سمنی لري بیا د زور ته خار ته نشي تلای. نو را خو دې پښتون او شو ته د ملم دي چې لګه بد کې کې چې ګي ستوري سمنی لري د تاسو مو ته وې او چې مو د پښې دي د دیوا دویمه خبره دا چې ډیره سخته غوسار شي د دوی او درې ما خبره درته وکړه چې واخ نو واخ به تمه کې مو غوښیږه ما دا به دي شکر عالمي نه وي کوم دا پخ سره کړه.
بله، ما مخکې مو ویل چې مش کوم ډاکټر یا متخصص ملمن لرو په دې خبرونه کې، یوازې ستاسو نظر غواړو چې واورو. مننه. سلامت اوسئ. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ
کروان سے تا آزادی رادیو اوریدونکو کار کوم تاسو مننه وایم.
کور دی ودان. سلامت اوسئ.
مننه. او زبا د شکر نه راي په اړه دمر نظر تاسو سره شریخ کوم چې شکر داسې ونه راځي چې کوم انسان ته دا ونه راوي ولګي نو دا داسې پسې ډیریږي. زموږ وړاندې زه مثال در کوم چې زموږ یو کلیوال وو، دا ته شکر نه راوي لګېدلی و چې تقریبا د هفته ګوته نه کاټ شو، ګوته ته کاټ کوه هان داسې د مرزي پسې د سپاتري کاټ کړه. نو آینده کې دا وشول چې دا خپل ژوند له لاس.
بله صاحب، مننه. سلامت اوسه چې ټلیفون
وکړه. او دا به زیاته کوم خبره چې د شکر ناروغۍ لپاره یو د سپاو بو استعمال چې حالې دې څخه استفاده کول دي، او بل دا چې بل منګیډو دې څخه ډیره زیاته حاله چې بل منګیډو دې څخه استعمال کینې څو تناره په هوی یعنی خاص رشي او دا ډیر زیات، او بل دی غا غړې نه د ځان وسته تیرا ډیر صح ضروري دی هر متضرر دی.
بله، زه چې دا اوس په انټرنیټ کې د شکر ناروغي ګورم، په هر ځای کې لچاغښت سره د دې ارتباط شو دلې دی، وای ځان لچاغښت نه ساتي، ځکه چې څوک چې چاغ وي او شکر ناروغي ور سره تر یو حد پورې تر ډېر حد پورې ور سره تړلې ده. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي. آزادی رادیو.
فروان صاحب سلامونه اونی کې له احترامات تاسو او بیا د ازادي رادیو ټول وګورو زموږ ته سلام. ما ستاسو نه نکمر را
سلامت اوسه. مهرباني کوي.
خوشاله اوسه فروان صاحب. عمران عرف خبرې کوم د ختیځ د لغمان ولایت مرکز محترم بابا خان وصل شوی ما.
مهرباني.
دغه معنا کوم نو زبا د خپل سینې په اړه معلومات درکوم. سروان سیټ چې په لغمان ولایت کې مکسره کورنۍ چې زګورو ما نو مین دی اکثره.
بله متاسفانه چې ستاسو ټلیفون قطع شو. قطم نه دی خو آواز مو نه راځي. بل اوریدونکي ته به نوبت ورکو. آزادي راډیو میکروفون ستاسو دی.
سلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام. مهرباني کوي.
محمد عبد الناصری من ننګرهار ولایت نه.
مهرباني کوي صاحب.
شکر ناروغه خپل د درې کال کېږي په شکر اخته یم.
ښه صاحب. نو تاسو خلکو ته ویلی شئ او نور اوریدونکو ته چې څه وخت پوه شوئ چې په شکر اخته یاست یا کوم علامې مو ډاکټر ولیدي چې تاسو په شکر اخته یاست؟
شکر اولنی علامې د شکر دا دي چې سړي ته تنده پیدا کېږي، تګ کېږي ډېره.
بلې
ځان یې ډېر درد کوي، وجود یې درد کوي، ته سسپس یې که به ښځې ګېډو ته لاس نه کېږي چې جیک شي. دا د شکر غټې علامې دي.
بله. او اوس چې خبر شوی یاست چې شکر یاست څه ته مو زړه کېږي؟ ځینو اورېدونکو ویل چې وایي خوږو ته ډېر زړه کېږي، همداسې ده؟
بالکل. شکر ته خواږه هم ښه نه دي، غوړ هم ورته ښه نه دي، او دغه خپله دا ډوډۍ هم ورته ښه نه ده، جواري ډوډۍ ورته ډېره ښه ده.
بله. نه ځینې خلک وایي چې څوک چې شکر یې د هغه بیا لا ډېره اشتها زیاتوي، همداسې ده؟
او شکر سی هغه استه خوړو ته ډېر استه کېږي. زه چار څو نڅن چې وی خورم بس شکر مریض نه مخې د خوراک مګ اول خو ځان به خراب کې غوښه نه شکر پیدا کېږي.
او خلکو ته ستاسو سپارښتنه سره چې څه وکړي چې په شکر اخته نشي، خپل تجربه ورته وایست؟
خپل تجربه نه ورته ما چې خلک ورزش وکړي، ډېر خواړه ونه خوري، غوړ خواړه ونه خوري، خواږه ونه خوري،
د شکر پیدا کیږي. درست. ډېر زیات مننه کور ودان. مخکې واوریدونکي وویل چې د شکر ناروغي آیا ارثي ده او کنه ده. ډاکټر محمد اجمل درمان په یو لیکنه کې ویلي دي چې شکر ارثي هم ده. البته ده ویلي دي چې شکر ډېر ډولونه لري، مختلف ډولونه لري، یو نوې عادیقل ارثي هم ده. او ده هم ویلي دي چې شکر له وزن له زیاتوالي سره ډېر ارتباط لري. هغوی چې ورزش نه کوي، هغوی چې د وینې لوړ فشار لري، او هغوی چې عمرونه یې له 45 کلونو زیات دي په شکر باندې د اخته کېدو چانس زیات لري. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو مهرباني کوي صاحب، په تاسو باندې ښاغ دی، خبرې وکړئ.
د شکر د پاره داسې به کوم شی تاته په خپل تجربه په خپل فکر معلومېږي چې موږ یې وخورو، موږ د شکر نه انسان دغه باج پاتې شو، او څه د موږ دپاره یو څه په تداوی تمام شي. د موږ د پکتیا په سیمه کې، د غرو په سیمه کې، په خوراکي موادو کې، مقصد داسې غرو په نورو بوټي موادو کې چې هغه ته اوسته پاتې لګېږي.
بله صاحب، د دې لپاره چې له شکر وژغورل شئ باید یو ډاکټر موږ درلودی چې په دې خبرونه کې تاسو ته ځواب ویلی وای. خو لیکن تر اوسه پورې معلومه شوه چې تحقیقات هم دا وایي چې کوشش وکړئ چې فعال اوسئ، که سپورت نه کوئ کار وکړئ، جسمي کار وکړئ، اجازه مه ورکوئ چې ډېر چاغ شئ او ډېر غوړ خوراکونه مه کوئ. نو دغه لارې دي که دغو شیانو ته توجه وکړئ، خصوصا که ستاسو په کورنۍ کې مور پلار نیکمو
څنګه سره چې موږ خو ملګری لرو، مقصد هلته ملګری لرو، بیا نو موږ هغه کو دغه معلومه لالو نو غوښې سپینې غوښې خورو، دا شیان خورو، بل مې کوم شی وخورو. موږ زایستر کې ورزش خو دغه د غرو کاروبار دی، تیږې د ډبرې سالکه لرګي وکړه بل کاروبار دی، داسې نو دغه به د ورزش سره سمون وخوري.
بله. مخکې اوریدونکي هم وویل چې هغوی دا تجربه درلوده که چېرته تاسې په کورنۍ کې، البته یعنی په مور و پلار و نیکه خپلوانو کې مو د شکر ناروغي تېره شوي، تاسې باید تر نورو زیات احتیاط وکړئ ځکه چې دا ناروغي ارثي ده. نو غوښه بیا کمه خورئ، زیاته مه خورئ. دا د خلکو له خبرو هم داسې معلومېږي او د دې ډاکترانو خبرې هم چې زلولم په هغو کې هم دې ته اشاره شوې ده. سلامت اوسې.
ومن چې دا خبره ما مامدین زلی ده، زمونږ په ځای کې ذکر نه شکر نه مونږ داریږو چې زمونږ یو کلیوال و وطندار و، هغه ته شکر تکلیف و، بیا ښه کار شو، ښه چې کار شو متاسفانه چې دا سوښ و بس وخت پر او څو وخت بعد بیا په حق شې د شکر مې مونږ ډیره ویره کیږي چې کوم دغه لږ بحث سره وخته مو چې کدا څه خاص معلومات نه درسره نور ورزه د سپینې غوښې سره به احتیاط کو غواړم سره به احتیاط کو دا خبره ده
بله سب ډیر زیات مننه کم دغه شانو سره احتیاط وکړي نه یوازې شکر بلکې غني نور ناروغي هم دغه خوراکونو سره ارتباط لري خصوصا له غوړو سره او ډیری غوښې له خوراک سره لکه سرطان او د زړه ناروغي یو ځای بل چې زلول ما وای چې مخکې واردون کول چې تندې ونه خړه یو بل تندې نه خې د هم د تندې ترڅنګ چې څوک چې په شکر اخته وي هغه تشناب ته زیات دي ادرار لپاره یا جواب چای لپاره ډیر تګراته کوي نو دا هم یو بل نه خړه بل اوریدون کوي لرو ځان معرفي کوي خبری وکي
السلام علیکم واه ته
مهرباني کوي صاحب
السلام علیکم واه ته غنې طلبات خارنه
مهرباني کوي خو غنې صاحب
شکر بارک صرف دوم روان شکر د کوم خوراک نه پیداږي ډیر پورپورې نه پیداږي هغه چې څو ډیر خوراکونه کوي غیر منظم یا غیر منظم د واګان دیږي نه پیداږي
بله صاحب
او دویم شکر کله په وینه کې زیات شي نو دې په دې حجره کې نوتورو ته د انسولین ضرورت یې هغه باید ورسره لاړ شي چې د انسولین غده د مینه لاړوي نو حجرې ته شکر نن نووځي د بدن د سوخت 15 یا 20 مواد ته شي وګړه
بله
او د 15 نور دي نو چې کله 15 یا 20 مواد بدن ته نه رسیږي نو بدن کمزورتیا احساسوي بدن کار نه کوي کوم ځای چې د منځ ځي هغه ځای جوړیږي نه چکټکیږي لکه پخا یا لاس هغه ځای ته د جوړېدو مواد نه رسیږي حرارت نه رسیږي نو هغه د منځ ځي ختمیږي نو هغه وجه نه کټکیږي بس خبر زړه غواړم
بله صاحب ډیر مننه تاسو د انسولین یادونه وکړه او د ډاکټرانم وای خو د پدې باندې به عام خلک څه پوښي وای ډاکټران وای شکر هغه حالت ته ویل کیږي چې پکې په شکرې دخته کس بدن په کافی اندازه انسولین نشي تولیدولای څو د بدن اړتیا پوره کړي یا دخته کس د بدن حجرات انسولین ته لازم خبرګون نشي شوډلې انسولین هغه هورمون دی چې د پانکراس له غدی ترشح کیږي او لوینې څخه د بدن نورو حجراتو ته ګلوکوز انتقالوي همدارس د بدن په میتابولیزم یو شمیر نوري اغیزې هم لري که په دې اړه خبرې وکړو شاید د ډیرو اوریدونکو لپاره د فهم وړ نه وي نو لږه خبر به تیر شو البته د نخونی خانو په برخه کې مې یو مطلب پیدا کړ چې ورسته به در سره شریکم اوس اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ خبري وکي
السلام علیکم ډاکټر سید احمد تنها د غزي ولایت د کباغ ولسوالۍ نه تاسو زحمت درکوم
مهرباني کوي ډاکټر صاحب د خوډیر شکار وسو چې او ډاکټر صاحب هم لمر سره تماس ونی او تاسو به اوریدونکو ته کره او دقیق معلومات ورکړي د دې ناروغي په اړه مهرباني
په نومري کې سروان صاحب سلامونه تاسو او تاسو تخنیکی ټیم او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم
سلامت اوسئ
نو د دیابټس یا شکر ناروغي په اړه
bale ډاکټر صاحب اواز مو قطع سونه پېژم چې ولې ټلیفون مو قطع نه دی البته خبري وکي خیر تخنیکی همکار به دوباره له تاسو سره تماس ونیسي خو دلته چې تاسو شمیره ورته معلومه وي او ټلیفون مو قطع کړی نه وي نو اله ده چې نه لکه چې ونه شو بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي ډاکټر صاحب کوشش وکړي تاسو چې بیا له مر سره تماس ونیسي خیر د دې ټلیفون هم قطع شو مخکې مو دې نخو نخانو خبره وکړه چې نخې څه دي یو خو دا ده چې هغه څوک چې په شکر ناروغي اخته وي هغه ډېر تند لري او جواب چای ډېر ورځي بل خبره دا ده چې ناڅاپي وزن زیات شي په غیر معمول وزن وي ستړیا زیاته احساسوي مخکې اوریدونکو ورته اشاره وکړه د سترګو نظر کمزوري کیږي تپونه از جر نه جوړیږي که کوم ځای زخم شي دې ته موریدونکو اشاره وکړه د دې ترڅنګ جنسي ستونزې مرته پیدا کیږي د شکر لپاره پرهیز پکار دی پر اړه بم خبرې وکړو خو اوس یو اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو مهرباني کوئ
احمد نور لیلمند ولایت استای سره په تماس کې تاسې کارکونکو او ټول اورېدونکو سره د زړه له کومې سلامونه وایم
سلامت اوسئ مهرباني
وروره شکر یو داسې ناروغي ده چې اولان زما واجانې وه د شکرې د سبب څخه چې څو نفرې مور کاوه در قدرت متیره سوله دغه پښې د بوټو ګوتو سره ټول پښو سرونه وکړه د ادبي ډیره مات چې هغه سرونه وکړه زوبونه جنډاله اخیری دا د مرګ سبب سودا یاو چې دا یو غټه تجربه ماته خپل ده او دوهم زما یو بل بچی وو دا شکر سو نو بیا چې څونه ډاکټرانو ته مې وروستي دا هغه د قدرت یې رسو اته دغه کارکونکو راتوه د کور کل خلکو چې وروره نورې اجرې د پاره ځای جوړ ک نور ځان مو پر کړ نو بیا زه را ولاړ شولم د ټولو خلکو مې دا خواهش دی چې خواړه دې پر بند کې غوړ دې پر بند کې ډوډۍ دې پر بند کې اته دغه شان یې ټوله پر بند کړل سی مالټه کاله او سورسک چې موږ جواری بولو دغه مې ور انتقال کړ د خدای په فضل سره او به دې مې بوتي په دومره نشتی شپخانه تاغه راتویل چې لږ شکر پاته د چته د واجب پکړې مال دغه ولداغه چې نک بالکل واو تا کیږي چې بیا نه بوتي شکر د مابین زتللې ده او شکر چې ده باید غوړ ونه خوري ارڅوک خورځه ونه خوري دغه نو غټ سبب د شکر دی چې او صورت جن چاغ نسی ورزش ته ادامه ورکړي اولن فریز لکه چې درته او مامان دی په مامان توګه څوک ډوډۍ غلمنه نه خوري نو دا د شکر د ماته تجربه و چې اخیری می د زوی د وجود کله وته الحمدلله و چې ډوډۍ ورمکرره کړی ده یو شیم د شکر د طرفه په بدن کې نو سلام
بله سلامت اوسه دقیق هم دغه څه چې تاسو ویل زه چې په انټرنیټ کې ګورم د شکر د ناروغۍ د علاج او معالجه لپاره او د پرهیز لپاره هم دغه خبرې دي په هر ځای کې تاسو دقیق خبرې وکړئ زما په نظر خو بیا هم هیله ده چې کوم ډاکټر له موږ سره تماس ونیسي یو اوریدونکی بل لرو ځان معرفي کوي خبرې وکړي خیر که تاسو خبرې نه کوئ مخکې مې د شکر د ناروغۍ د وعلیکم السلام مهرباني
خیر جوړې
سلامت اوسې وخت کم دی لطفا خپلې خبرې وکړئ
دا د شکر ناروغۍ په حق له چې موږ د شکر ناروغانو څخه اورېدلې دي نو دا کرخ چې په پخو کې دي شپې له خوا سړی وتلي تر سهاره پورې دا ډیر مؤثر دی چې دا تجربه به څنګه وي تاسو نورو مریضانو
ته ډیر زیاته مننه سلامت اوسې کور ودان مخکې واوریدونکو ویل چې په پښو او لاسو کې بی خودی او سوزش او دا هم دی شکر دی ناروغي و نه خده د پرهیز په اړه متاسفانه زیات وخت نه لرو اوریدونکو مخکې ویل چې څه پرهیز کوي هله د چاغه خبرو هغه خبري مو اوریدلې بیا او توجه ورته وکړي د سپورت مینوالو لپاره خبرونه وس واوري
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه وخت په خیر زه واصل وسالیم د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه ته مو هرکلی کوم هله د چي روغ او جوړ بوي د دیونی په خبرونه کې مو د ورزشي خبرونو ترڅنګ د عبدالي سپورت له مسول بهرام همدرد سره د ورزشي وسایلو د پیرو پلور پړه مرکه هم کړي
په کرکټ سره سره موږ سره د فوټبال والیبال د کراتی د سامانونو موږ سره پیدا کیږي ماشاءالله ډیر خوښي متي ولې چې عام افغانانو ته او خصوصا ورزشکارانو ته خدمت هم ده
ورپسې مو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فریدو تک سره د نوموړي د ورزشي ورسنیزو فعالیتونو په اړه خبرې کړې
خوشبختانه چې زبیا د سیو زیات را شامل شوم چې هم په کرکټ لوبه او هم ژورنالیزم وو زه په د ژورنالیست په قدر ډیر ښه پوهېدل شم او دوی ته کولای شم چې خمینه ورکړم
کا وخت یو شمیر نور ورزشي مسایل هم در سره شریکو هله دا لازم دی رادیو سره اوسې یو خبرونه را سره تر پای ووري د خبرونه په پیل کې ورزشي خبرونه لرو چې یوسف خان زدرانه وړاندې کوي
د افغانستان تر ولسو کلونو کم عمره فوټبال ملي لوبډلې د سوبروټو کپ سیالیو په لړ کې خپل وروستی ګروپي لوبه کې د هند نوریا ویډیا لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه لوبه افغان لوبډلې څلور د صفر په وړاندې وګټله او د دغو سیالیو بل پړاو ته لار پیدا کړه. د افغان لوبډلې لپاره فرشید درې او فیصل یو ګول ترسره کړ. له دې وړاندې افغانستان تر ولسو کلونو کم عمره فوټبال ملي لوبډلې د تامبل ناډو لوبډلې ته یولس د صفر په وړاندې ماتې ورکړې وه. د سوبروټو کپ فوټبال سیالۍ هر کال په مخصوصي کټګوریو کې په هند کې ترسره کیږي چې څلوېښت آسیایي او اروپایي لوبډلې پکې ګډون کوي. افغان ملي لوبغاړو د اشهارا کراټي په نړیوال جام سیالیو کې درې د سرو زرو یو د سپینو زرو او پنځه د برونزو مډالونه ګټلي دي. د کراټي نړیوال جام سیالۍ دا ځل د قزاقستان په اکتاو ښار کې د جمعې او شنبې په ورځو وشوې. د افغانستان د اشهارا کراټي ملي لوبډلې مسؤول او نړیوال اتل وحید احمد جویا په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې افغان لوبغاړو د نړیوال جام په دې سیالیو کې د هیوادونو ترمنځ څلورم مقام خپل کړ. د اشهارا کراټي لوبډله د تیرې دوشنبې په ورځ مازیګر مهال له قزاقستان کابل ته ورسېده. د آسیایي سیالیو اتل صالح محمد محمدي د کابل ولایت د سنوکر ټاکنیزو سیالیو اتل ولي خپل کړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د کابل ولایت د بیلابیلو کلبونو نه څلور شپېتو لوبغاړو ګډون کړی و. د کابل ولایت د سنوکر په ټاکنیزو سیالیو کې صالح محمد محمدي لومړی، رئیس خان سنیری دوهم، نادر خان سلطانی دریم او صدیقي څلورم مقام خپل کړ. دغه سیالۍ اته ورځې وړاندې په کابل کې پیل شوې وه چې هدف یې د کابل ولایت لوبډلې ته د غوره څیرو ټاکل و. د افغانستان د هندبال ملي لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ د کابل کلب په اتلوالۍ سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د مرکز کابل له ولایتونو نه شاوخوا دوه سوه لوبغاړو د بیلابیلو کلبونو په ترکیب کې ګډون کړی و. د دغو سیالیو پایلو به د کابل کلب او پولیټکنیک لوبډلو ترمنځ وشوه چې د اتلس پر وړاندې د پنځلس نتیجې سره د کابل کلب په بریا سره پای ته ورسېده. له دغو سیالیو نه اتلس غوره څیرې د هندبال غوراوي کمیټې لخوا د افغانستان د هندبال ملي لوبډلې ته غوره شوي. د یادونې ده چې له دې وړاندې د ښځینه هندبال ملي لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ د هدایت کلب په اتلولۍ پای ته رسېدلې وې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او د اف ایم په سل اشاریه پنځه سپو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. په افغانستان کې د ورزش د ودې سره د ورزشي وسایلو او توکو بازار هم تود شوی او هغه خلک چې د ورزشي وسایلو پیر او پلور کوي له خپل کاروباره خوښ دي. د دیونی په خبرونه کې مو د عبدالی سپورت په نوم د ورزشي وسایلو له یو تن سوداګر او هټیوال بهرام همدرد سره مرکه کړې او له نوموړي مو د ورزشي وسایلو د بازار او یو شمېر نورو اړوندو مسایلو په اړه پوښتنې کړې چې تاسو یې اورېدو ته بولو. عبدالی سپورت د څنګه جوړ کړې شپې ډېر وایي.
عبدالی سپورت څنګه کرکټ شعبې ته راغلم. طالبانو حکومت سقوط وکړ، بیا د کرزي حکومت چې راغی بیا ما دا خپل ځان سره دا اقدام وکړ چې یاره دلته خو اساسیم اخته یې. نو هغه وخت کې مونږ کورونه پاکستان کې وو. دام یو خدمت د لوبغاړو لپاره د ورزشي سامان له نورو دولتونو راوړو په کابل کې دکان جوړ کړي او دغه اقدام ما په دیارلس سو څلور اتیا کې وکړ. لغه نه بعد چې اوس دا شروع ده ماشاءالله چې د هندوستان درې څلور کمپنۍ نمایندګي مونږ سره دي. د انګلینډ یو کمپنۍ ده جی ایم په نامه، د هغې نمایندګي مونږ سره او د پاکستان د هر کمپنۍ لوازم سپورتي خصوصا د کرکټ په کرکټ سره سره مونږ سره د فوټبال والیبال د کراتی د سامانونه مونږ سره پیدا کیږي.
کوم وسایل نن سبا ډیر زیات بازار لري؟
مونږ سره خو شخصا زه خپل ولې کرکټ سره نږدې پاتې یم او لوبغاړي د نېشنل ټیم نه نیولې تر لندې لیول پورې ټول مونږ سره نږدې پیژني. زه ځکه د کرکټ لوازم زیات راوړم او زیات مونږ سره دا خرڅي.
له خپل کاروبار خوښي کاروبار دې خروان دی؟
ماشاءالله ډیر خوښي متي ولې چې عام افغانانو ته خصوصا ورزشکارانو ته خدمت هم ده او خپل روزي پکې حلاله طریقه باندې او ډیر ښه په اسانه طریقه او ډیر په لوړ سیاب باندې ماته ان شاء الله تعالی را کوي. دغه کرکټ دی سامانو د لوازمو د پتور باندې
څو ډول بیډونه ستا په دکان کې دي او به سمره دي؟ ځکه دلته خو زه ډول ډول بیډونه وینم په دې دکان کې.
د ټینس چې دي دوه دوه نیم سو افغانۍ نه نیولې تر زر یو لس افغانۍ پورې. د هارډ بال چې دي د پاکستان د کپنیو چې دي هغه موږ سره نیولې د دوه ویشت سو افغانۍ نه نیولې تر څوارلس زره افغانۍ پورې. بیا هندوستاني کپنیو چې دي تیا ډالر نه نیولې تر شپږ سوه اتیا ډالر پورې موږ سره بیټونه سته.
یو لوبغاړی چې مثلا په لومړی وختونو کې غواړي کرکټ پیل کړي څومره پورې هغه وسایلو ته ضرورت لري؟ څومره لګښت پرې راځي چې تاسو ورته یو مثلا یو پیکیج د وسایلو ورکړي؟
مونږ هغه بیا زیاتره لوبغاړي چې دي اکثره د افغانستان عموماً نفوس چې دا ټول د اقتصاد نه خصوصا بیا د کرکټ ورزش کې چې دي هغه ماته ما چې اتیا فیصده د اقتصاد نه ضعیفه دي هغه چې راځي بیا چې نوی کرکټ کې زه خپله د خپل د وجدان سره
هغه کوم فیصله کوم سیاره د تفیل اند لپاره دغه سامان ضرورت د دغه لیول د وسم لري او دغه کارم ورکی بیا چې کله کرکټ خسی هغه لیول سامان د سلور سلور نیم زره نیولې تر اته زره پورې بیا چې کله لک زره خه کرکټر سی په کلبونو کې اوس اکاډمیانی جوړې دي په کابل کې ډیره اکاډمیان دغه اکاډمیا کې لک زره تمرینات صحیح سی او لک زره پرمختګ کې بیا نو راسي یو بیټ په لاس زره اخلي
د کرکټ د ودې پرمختګ سره د ورزشي توکو بازار هم تود دی
ولی نه بلې دا خو واضح خبره ده چې څونه کرکټ پرمختګ کوي څونه په نړۍ باندې مشهوریږي د افغانستان کرکټ خصوصا چې ډومیسټک ته څونه هغه ورکوي توجه ورکوي کرکټ بورډ هغه نه د مونږه فروخت زیاتیږي ورسره بازار هم هغه ګرمیږي د لکه څنګه چې ما کېږي دغسې ټوله افغانستان هم پر هغه کوي ولې چې خپله ځان د زه وګڼي چې ما څونه سامانات زیات خرڅېږي داسې ټول افغانستان کې دا بیا پرمختګ ولري
زمونږ داخلي تولیدات څنګه دي کوردن هم ځنې کارخانه شته بیټ بال او ځنې نور ورزشي توکي جوړوي دوی
ولې نه بلې خصوصا د ټینس تقریبا زمونږ ته معلومې دي اته شرکتونه کمپنی جوړې سوې دي چې یو په کندوز کې ده یو په خوست کې ده او پنځه په کابل کې دي یو جلال آباد کې هغه خوست ته منتقله سوې ده د ټینس د بیټو دي او د اټ بال او کمپنی جوړې سوې چې دي افغان بلیډ په نامه باندې جوړه سي چې هغه فیلن خو نوی نوی د خیر تجربه نه سره کېدی چې ان شاء الله هغه پرمختګ وکړي دا د موږ د افغانانو یو ایجاد ده او خصوصا دې سره سره د بالو خو نه سي د لباس یا دلته سیستم جوړ شوی ده جوړیږي لباس دلته یو صنعت سہولتونه برابر سوي دي
فرید اوتک له تیرو سو کلونو رئیس د کرکټ بورډ ویان دی او په دغه اداره کې رسنیزې چارې سنبالوي دا چې ښاغلی هوتک څنګه د کرکټ بورډ ویندوی ته راغی او له هغې مخکې په کومو چارو بوختو دغه مو له ښاغلي هوتک سره خبرې کړي چې د نوموړي په خبرو پیلېږي
موږ چې کله د مهاجرت څخه راغلو هیواد ته نو زما ډېر زیات شوق چې هغه د ژورنالیزم او د کرکټ لوبې سره و خوشبختانه چې په هغه وخت کې زه په دې باره لای شوم چې دواړو فیلډونو کې ځان ورسوم په هغه وخت کې یوازې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون نور تلویزیونونه او راډیوګانې په افغانستان کې نه وې نو خوشبختانه چې بیا زه په دې بریالی شوم چې هغه وخت کې په 400 کسان ترمنځ ازموینه اخیستل کېده په ملي تلویزیون کې یو کس زه وم چې بریالی شوم او په دغه فیلډ کې مې خپله دنده پیل کړله او د همدې سره څنګ کې تقریبا د 2003-2004 کال په دې خوا چې زه هیواد ته راغلی وم نو بیا وخت نا وخت موږ په دې چمنې حضور کې او په دې ډګونو کې به کرکټ کاوه هغه وخت کرکټ تاسو به تر مرمه دومره مشهور نه خو د وخت په تیرېدو سره دغه خپل مینه مې مخ ته وړله او خوشبختانه چې د افغانستان ځوانانو لوبډله کې ولوبېدم د افغانستان په داخلي کرکټ کې مې ولوبېدلم د وخت په تیرېدو سره لوبه مې کوله هم مور سره لوبغاړی وم او هم خپل فیلډ مخ ته وړل د ژورنالیزم په 2009 کال وروستیو کې فدراسیون په بورډ تبدیل شو د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په حکم سره هغه لږ مخکې ما سره دې چې لوبه مې کوله کرکټ لوبه مې کوله د فدراسیون په وخت کې مې افتخاري په رسنۍ برخه کې هم خپل دنده ترسره کوله خو د 2009 کال را په دې خوا بیا ما رسمن وظیفه واخیستله د افغانستان کرکټ بورډ په رسنیو څنګه کې په بیلابیلو پوزیشنونو مې دلته دنده ترسره کړله ویان په صفت باندې
ستا معمولا سروکار له رسنیو سره خبریالانو سره وي دا اړیکه څنګه دستا د خبریالانو سره او د رسنیو سره
بله الحمدلله زما د ډیرو سپیشل خلکو سره اړیکه ده د هیوادوالو سره او بیا تر ډیره له ژورنالیستانو سره تاسو به تر معلومات چې ژورنالیزم یو سپیشل مسلک ده او په هیواد کې دننه او د هیواد بهر د ژورنالیستانو سره په تماس کې او غیر سره اړیکه نیسي وخت نا وخت اړیکه نیسي حتی داس وخت هم کې چې شپې 12 بجې لکه مخکې تاسو ته بیلګه درکړل تاسو د همکار مقیم صاحب چې هغه په پراګ کې اوسېږي لږه ځای اړیکه راو نیسي تقریبا شپې 12 بجې 12 بجې سو وخت نا وخت نو داسې نور ډیر رسنۍ وخت نا وخت زموږ سره اړیکه نیسي تر ډیره خپل کوشش کوم چې په وخت د دوی سره دقیق معلومات شریک کړم او دوی هغه رضایت لاسه کړم ځکه چې زه خپل ژورنالیست یم او زه په ژورنالیست په قدر ډیر ښه پوهېدلی شم او دوی ته کولی شم چې ښه مینه ورکړم
د یو ویان په توګه البته د یو کامیاب ویان په توګه چې ازادي راډیو تاسو ته ستاینلیک هم درک کېدای شي
خپل یو پیام یو خپل غوښتنه له خبریالانو سره له رسنوالو سره شریک کړي؟
باور کو ډیر زیات خوښیم لگ نه ډیر زیات ډیر زیات تقدیر نامې مې ترلاسه کړي، ډیر زیات سنډیکونه مې ترلاسه کړي دي. خو د آزادۍ راډیو نه مې چې کوم سنډیک ترلاسه کړي باور کوي زما په خوب په خاطر کې نو ما په فکر کې نو چې آزادۍ راډیو به ماته سنډیک راکوي، ځکه چې ټول رسنۍ الحمدلله په افغانستان کې پرمختللي دي. آزادۍ راډیو هم په ټاپ کې ده. نو بیا آزادۍ راډیو څخه ډیره زیاته مننه کوم چې زه د دې وړ وګڼلم چې ما تقدیر د مشرتابه نه د تاسو نه د ټولو همکارانو نه ډیره زیاته مننه کوم. او د دغه ستنلیک په ترلاسه کولو سره زه ډیر زیات خوښ یم، زما کاري انرژي زیاته شوه.
له همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا وبلې خبرونه اجازه غواړو. د الله پامان.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحس.
ملاقات اولی که در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
دشنو خالونو رو گدر لٹ شو غم پا کابل غم پی خبر لٹ شو دیر غلگرو سلو نیخشو کنا دخا پیرو د وطن غلو چو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا افغان وطن سادو جدور نا اب دکھمن پورشا سادو جدور نا اب دکھمن پورشا سما جانا جانا وطن افغان وطن سما جانا جانا وطن افغان وطن سادو جدور نا اب دکھمن پورشا سادو جدور نا اب دکھمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گلزوانا اوی نو لمبے دل ستا گل گھٹے تنکی تنکی ما شمار بے وقت اور جدل بھول درو پانی بری گیلا آسمان وطنا بھول درو پانی بری گیلا آسمان وطنا ستا تو وجو دور نا اب دکھمن پورشا ستا تو وجو دور نا اب دکھمن پورشا جانان وطنا افغان وطنا
نسلنا گلال نسلنا لوی په بارودو کې شل دتر تا مینې د وفارن غنا لوی په بارودو کې شل هر ذکر نبی نساسی د خفقان وطن هر ذکر نبی نساسی د خفقان وطن ساد وجود ورنا اپ دښمن پورشا ساد وجود ورنا اپ دښمن پورشا ما جانا جانان وطن اپ